د خړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وای وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنیدو په افغانستان کې چې یو بیوزله هیواد دی د شدید خوارزواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستيال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 35 نوړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې دړای افغانان لپاره خې بوزلۍ او لوګي سره لاس او گریوان دي. په سپینې مانی کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوی چې نن په سپینې مانی کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو د غلي د کاتبه د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولوي کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 د ورسیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې د لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولوي کې برخه اخلي. د معلوماتو مخې د آسیالي په اگست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ویدیس کې د سختو بارانونو له امله تر 300 زندګي وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوې دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په څو شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملړ تر لاسه کړي. ایران کې مشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان موږ غوښتلی
ډیر سخت دی چې ډوډۍ غم کوو، دوا نه کیږي چې د دوا غم کوو، ډوډۍ ته نه کیږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوږي.
کابل کې د خزو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي.
مشتری مام زنانه هسته و کارمندای مام زنانه هسته.
از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طول پیرودون که می هم خزینه وی هیچ پیرودون که نلرم. چوک جورت نکوی چرا ووزی یا کافی خانه تراشی.
پاکستان که مود سیلاب زپلو حال هم اخیسته ای او دو اوکراین و امریکا و لسپشران نن پس پین مانهی که سرا گود.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سی راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهی پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخوانی او کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینیمیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهی پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د بخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لیست تر لاسه کولو لپاره کابل تتللي. د راپور لمخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکي ملکی حکومت ته معلوماتو ورکولو پرته کابل تتللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکونکي اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام لا اکرام اور.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی. د غورسپانی په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 13 خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایرانی چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړي. د ډیلی میل په راپور کې د یو لړپوړي ایرانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قول راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نمونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نمونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي سفاره وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی که دغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیه حکومت څخه دا ده چې دغلته دوی سرنوشته پراته او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړي او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدی دی هغوی نیسي ډیپورټ کیږي. موږ لپاره وضعیت ډیر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هیواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هیواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخت هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو جمی په موسم کې د بیسار قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان له بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزه نوره هم زیاته کړې.
زموږ په توان کې چې هر کار وي باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. چې زموږ په وړاندې دي د بے سابقه دي خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خوش محل موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 1599 میلیونه ډالر او تاړتیا لري. خو په خبرې دوی تر دې دمه سکه لیواز یو سل 1550 میلیونه ډالر تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارډ ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ چې لګونډي هیوادونو رسنه شوی وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیرلس کسیز کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکو دی وایي د بیکاری لامل اړ دی هر ورځ له نګدی پلورونکو په پور سودا راوړي.
فعلاً چې کوم حالات دی زمونږ ډیر سختی ریږي که ډوډۍ غم کوو دوا نه کېږي که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خو پوهېږي ټول نشو کولی دغه نشو کولی بس یو پاره بچی دي غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نګدی وبا مې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم لورته سنځي سره مخ دی. د چي د یو لسکسي کورنۍ سرپرست اوس مهال د کابل په بګرامي وسیمه کې اوسېږي ویل سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار زانته ګورم خار ته وته یو ما تقریبا خار کې مانه یو دکان یو هټل یو ځینې د خلاص شوی خو هیڅ کارونه نسته. او کیت خبر ده ز خپل نن سبا ډیر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد ارسه تړتیا لرو که خوراکي مواد خوراکي مواد تړیا که نقد پیسې نقد تړتیا لرو مطلب لاسنیوی د ډیر زیات ارتیا لرو.
دا په داسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو ورتیا تر څو راتونکو نه زیات نه وي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې د جولای په 8 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاو خلص میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړی و چې د نوي عمرستو لتر لاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ د کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننی لیدو کتو کې هم د پام وړ خبر داده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پات رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نه اورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شی د جنگ زپل اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو، دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولای شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یاداشت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن واندرلین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغو سیمو ته چې ورسېو کې سیلاب زپليدي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغه سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خپل ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالت جاري چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دی ورغلي. زموږ د مشال د رادیو همکار د دغه سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې د اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو لا هوښوي. دا زمونږ د تر کورو دغلته زما د یو ترزبي کورو بل رور یې دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو دا کور چې اوبو وړې نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچي وو. دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور و ټول د سیلاب سپې یوړ.
چچا کې چچا زاد بھائی تھے پھر ان کے بچے تھے ان کی ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبه لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابا ژوندۍ وتلي هغوی خپل وړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپناه ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارانو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جمعات تا یوڑل پدا سی حال کی چمون حل تپ بے وسی سرا ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دا دے مون پدی زے کی اس وقت رو تشپی باران تا پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلو. مون ل اللہ سخ دعا کو چ زمون ل پار یو س انتظامات وکڑی او مون ل حکومت س غختنہ کو چ مرست وکڑی لک در لگ مون تا خیمہ راکڑی سو مونگ د اس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپناه نه لرو هیڅ سامان نه لرو بس یو خدای پاک دی
او نو امارا کچھ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زالبه کوي او دارنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا مهال د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اگست په 14مه د بارانونو او ورېځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداري نو جاری کړې. دوی وایي باید حکومت د جماعتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلې وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداري ورکولو ته وخت ملاو نشو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو وی موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي او که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم درسره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د زینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنۍ شوی دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل د شهر نو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبین لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیرې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خیلی زیاده.
زمونږ د فلور خریداري یعنی پیرولو برخه د خوځ له خوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلی انلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه سینه لرو، او د تیر په شان په خار او بازار کې هم خزي ډیر نشته. تبن په فلور او د دوی په تګ راتګ کې منفي اغیز کړي.
دای وای چې اوس ار د قهوه یا ځینې ځنګړي کورنۍ شیرینیانې په انلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره یې کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلعه فتح الله سیمې د یوې بلې قهوه خانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. دوویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم.
خلق لدی اوسنه و شرایطو چه پا هیواد که روان دی پزلک ویر و وحشت لدی نموک اوس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه ده خلق و حضور کم شوی، خصوصا ده خضور آتک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا ده شرایطو ده کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده. زمون گفتنا لحکمت یعنی طالبانو داده چه یو صد شرایط آسان کلی، خلق ده جوان او کار تبریگ دی، پر دوی ده جوان نسخته وی، پر دوی ده جوان نسخته وی، زکه ده طول و خلق و هیله هم ده کار او بار او ده هواد راتون که تدا.
دوی وای اوس یې د تیر په پرتله کار عواید دومره کم سوی چې حتی په میاس کې په اسانه نسی کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافی شاپ یوازې د ښځینهوو او نجونو ته ځانګړی و. د کابل د درې مناهې اړوند په سرخ سیمه کې د یو کافی شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو تو وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
بعد از حال که چوز ما با قهوه خانه که هیچ نرینه نشته و طولی پیرودونی که می هم خزینه وی، خول هغه وقت چه خزی ده هجاب پا پلما لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرأت نه کوي چې راووزي یا کافی خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافی شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پل سرخ، کوچیسنګي، دشت برچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محارمو نه لرلو په تور د لسګونو ښځو او نجونو د نیولو، بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړاګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواک توګه نسی تاییدولای، که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا اداوې رد کړې وي او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتګ، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتګ ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.